هر له هغه ولایتونو څخه دي چې هلته دا بهیرونه بیا غوړېدلي. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واورئ. په لویدیځ کې میشت افغان لیکوال اوبلی تخر له غني ادبیاتو په خپلو لیکنو کې نه اغېزمن کیږي.
دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي.
د ډرامې لیکلو عملي لارې چارې کتاب چاپ شو. د دې کتاب له لیکوال ښاغلی همت سره شخېدلې يم.
ما د نړیوالو ډرامو څخه مثاله اخیستې یم، د ناول څخه اخیستې یم، د لوند کیسو څخه اخیستې
کیسه هم لرو.
د اوبو لغاړې پر څوکۍ کې ناستم، نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي پور کې دوه
کتر پای را سره وي. یو شمیر نور مطالب هم لرو. راوښم لومړی مطلب ده. د افغانستان په جنوب سیمو کې د ادبي بهیرونو غونډې منظمې پیل شوې دي. په جنوب کې څو غونډې شوې دي، بیا درې دلی دي او داسې ولایتونه هم شته چې لا هم دا غونډې پکې له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې نه دي جوړې شوې. فریده سیال راپور لري.
کابل له هغو ولایتونو څخه دی چې د بهیر غونډې پکې منظمې شوې دي. له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې دا غونډې هره اونۍ جوړېږي. مرکزی حبیبی لیسې ته څیرمه د خوشحال بابا فکری بهیر ته لار دی. دا بهیرونو یو فعال غړی لیکوال نقیب احمد عزیزی هیله مند دی چې د غونډې با لاپسې نورې هم وغوړېږي.
په دغو غونډو کې نوي قلموال، لیکوال، ځوان شاعران او د ادب مینوال ګډون کوي. په یو اونۍ کې په شعر کره کتنه، په بل اونۍ کې په نثر کره کتنه، کله ادبي درس وي او کله کله بیا پر ځینو کتابونو باندې تبصری وي، علمي تبصری او ادبي تبصری. د دې په تقلید په ځینو ولایتونو کې هم ورته بهیرونه جوړ شوي وو، مګر زه سي د ځینو ولایتونو له حاله له نږدې خبر یم. مثلا فعلاً دغه رقم ادبي ناستې یوازې په کابل کې پرله پسې کیږي، البته په ننګرهار کې هم کیږي، په ځینو ولایتو کې بیا نه کیږي. مثلا غزنی ته زه تللی وم، هلته دغه ډول مسلسلې اونیزې ادبي غونډې نه کیږي، په میدان وردګو کې نه کیږي. یعنی په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
په کابل کې د بهیر غونډې هر جمعه د مسپخین 2 بجې پیلېږي، کله 2 ساعته او کله هم تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې بیا د غونډې د جمعو په ورځو د سهار لخواوي. په جلال آباد کې د ختیز ادبي بهیر غونډې له شاوخوا د میاشتو راهیسې روانې دي. په افغانستان کې له وروستۍ سیاسي تحول وروسته د دې بهیر غونډې درېدلې وي. یو علت هم دا بلل کېږي چې یو شمېر لیکوال او شاعران بهرنیو هیوادونو ته لاړل. نو د لیکوالو بیا راغونډېدل څه ستونزمن شول. لیکوال استان امیر زهیر په دې باور دی چې دغه مهاجرت د بهیر پر غونډو منفي اغیز کړی دی.
دا طبیعي خبره ده چې اغیز به وي او بد اغیز به وي، ځکه چې وروسته حالاتو کې او تحولات سره سم ډلې ډلې بعضې فرهنګیان د هېوادونو ووتل، خارجي هېوادو ته لاړل، هلته میشته شو. ولې بیا هم نه امیده کېږو؟ نو ځوانان شته. ما چې هغه ورځ د ختیز ادبي بهیر یو غونډه وکتل، ډېر ښایسته ښایسته ځوانان، نوي ځوانان راپورته شوي دي.
د افغان ادبي بهیر غونډې چې څه باندې 1.5 کاله مخکې په منظم ډول په پېښور کې روانې وي، د طالبانو د حکومت له لومړنۍ واکمنۍ وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. د دې بهیر له مخکښانو څخه یو هم باز محمد عبید دی. دی د ختیز ادبي بهیر نوي پړاو ته خوښ دی.
په اوله غونډه کې چې زه د دویم پړاو راغم، ټول پکې لس دولس کسان برابر دي. اوس مې ولیدل چې شمېر یې د 150 سلوي خونه وي. او اوس بختې خبره دا ده چې نوي نوي زلمیان مې ولیدل چې شاعرانو او راغل او داسې شعرونه یې وویل چې د چا خبره مونږ ته ماته راکړه، یعنې شکست راکړو. ځکه په دغه عمر کې چې مونږ شاعري کوله، دغومره قوي خیالونو او دغومره قوي چوکاټ سره مونږ شعرونه نه شو ویلی. دوی که غزل وویلو، که نظم یې ویلو، او که بل هر سمت شاعرۍ په سمت کې دیو تبازمایي وکړله، نو ډېر ښه روان و.
د ختیز ادبي بهیر اونیزی غونډې اوس په جلال آباد کې د میډیوتیک په علمي فرهنګي مرکز کې جوړیږي. د دې بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وایي چې په دې دویم پړاو کې نوي مستعد ځوانان غونډو ته ورځي.
د ختیز ادبي بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي، زموږ ډله قوي کېږي، نوي ځوانان راځي. نوي ځوانان داسې سلیکي چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات دوی سره د نوي نوی ترکیبونه نوی فکرونه هر برخه کې دوی املا تړلې او کار کوي.
د همدې بهیر یو بل غړی لیکوال اجمل جنت بیا لوی سره په افغانستان کې د بهیرونو د غړیتا لپاره لیکوال او شاعرانو غوړي چې لمانوي او مادي پلاوه دي د غوندو املا تړ وکړي.
سخت جمود چې کوم په دغه روسي او کوم سمات شوې ده او په هواد کې یو شمېر بهیرونو چې لډلې یو هم ختی زدګي بهیر د خپل ناس کې کل کړي دی او هر ونه په دغه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. د تقویت لپاره یې په کار داده چې په مانوي او مادي لحاظ باندې دغه بهیرونه سپورټ شي، حمایه شي، ځکه که د یو چا په ویاړ باندې یو غونډه برابرېږي یا د یو لیکوال او شاعر په د کتاب په مناسبت باندې مخکتنه کېږي یا نورې ناستې کېږي طبعا مصرف پرې راځي. نو کله چې د زړه ډېر څو غواړي او په لاس کې څه نه وي نو سخته ده چې دغه برخه دي یا د دغه بنسټونه غني شي.
په بیلابیلو ولایتونو کې که چرته ځوانان له بهرنیو هیوادونو د لیکوالو بیا ورتک ته انتظار کوي چې ادبي غونډې به له هغې وروسته جوړوي، ښایي دا لیکوال او شاعرانو ورستانه نه شي او دوی دا چانس له لاسه ورکړي چې نوي ځوانانې د بهیرونو له لارې وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهیرونو د کمرنګ کېدو یو علت شایع دی چې ګڼ افغان لیکوال بهر ته کډول شوي دي. په بهرنیو هیوادو په تیره بیا اروپا او امریکا کې په لسکونو افغان لیکوال له کلونو کلونو راهیسې ژوند کوي. د دوی د لیکوالۍ په اړه مې د استاد نجیب مندلی نظر اخیستی دی، خو مخکې تر دې به د هغه سې ولایتونو له ډلې د یو راپور راواخلو چې د بهیر د غونډو پر ځای په کې ادبي سیاسي غونډې ترسره کیږي او دا غونډې په منظم ډول هر اونۍ نه وي، کله ناکله جوړې شي. یو له دغه ډول مشاعرو په وروستیو کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ترسره شوه. له سیمې راپور لرو.
دا د روسګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست پانګړ کې ادبي بهیر دی. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د روسګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې. هغه ویل چې د پخوا په پرتله اوس د شعر او ادب په برخه کې پرمختګ شوی.
زمينه راته مسايده سوي ده کده مشاعرو ته ورتګ وي. الحمدلله امنيت تامين دي، هیڅ نوع مشکل نشته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې خپل ځوانان لپاره هغه زمينه ورته مسايده کما هغه سهولتونه ورته برابر کم کړ چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي و او د هیواد مینه په شکران غشتیو. هغوی په خپل شیرونو سره د ادب د مینوالو تند خړو بکړه.
د مجاهدی ملالی د میوند ورور هلمند، تا د وجل د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلی کی کارنامه ساده اتل ظلمو.
ای جانان سبا درت وایم داس میانان ولکه زاوت
زمرد کله سما ور گنہگار دل ته چنار دل ته مشکر گنہگار ستاسو بچم هر یو سړی جنتی.
د مشاعری په ورستی برخه کې دنیا علم مولوی محمد نسیم هم خبري وکړي او دغه ډول ادبي بهیرونو پر تر سره کېدوې ټینګار وکړ. د همدار ازویل چې د شیر په جبد اسلام قران او نظم لا تړ عبادت دی.
کچری په دغه شعر کې زما نه داوی چې دغه شعر زوایم د دې لپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قران ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم. نو د الله د رضا لپاره د نیت ورته وکي دا هو به هو عبادت دی محترم مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر جوړان دي هم په دغه ولایت کې د ورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره تر سره سوي او چې په پښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د دې ازادي رادیو ادبي مجلې په پیل کې په یو راپور کې دا خبره یاد شوه چې په افغانستان کې د نن د بهیرونو غونډې د دې لپاره هم د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته ټکنې شوې دي چې ګڼ افغان لیکوال په تیر سب باندې یو نیم کال کې بهر تتللې دي. په اروپایي هیوادو او امریکا او کاناډا کې هم درس په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو کې داسې افغان لیکوال هم ډېره دي چې څو لسیزې وشوي. دا لیکوال څرنګه افغان فرهنګ غني کولای شي؟ په فرانسه کې لمیش لیکوال نجیب منلی څخه به واورو چې دا هم څو لسیزې په فرانسه کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي.
فرهنګ ته د کار کولو بېلابېلې لارې دي او هر څوک یې کولی شي په ډول یو ډول ورته کار وکړي. بهر مېشتي افغانان کولی شي چې مثلا دوی چې په بهر کې مېشتي حتما یو بله ژبه باندې پوهېږي. دا ژبه ډېر څه لري چې موږ نه لرو. کېدای شي دوی ځینې کتابونه وژباړي، یعنی ژباړې وکړي. کېدای شي چې دوی ځینې شیان ولیکي. کېدای شي چې دوی حتی په موسیقي کې ځینې شیان زده کړي. په نور هنرونو کې ځینې شیان زده کړي او هغه بېرته خپل فرهنګ ته راوړي. همداراز دوی کولی شي چې د خپل فرهنګ نور ته ور وپېژني. دا هم د فرهنګ غني کول یوه ډېره مهمه لار ده.
تر اوسه پورې چې ورته ګورې، هغه کسان چې په اروپا او په امریکا او په دغو ځایونو کې اوسي، هغه افغانان چې یوه لویه برخه یې تعلیم یافته هم ده، دوی ډېر کم، تقریبا یعنی کم ژباړې کړي دي. ځینې کسان چې زه پېژنم چې کله مې خبرې ورسره کړي دي چې ژباړه څرنګه، دوی داسې یو ځواب راکوي لکه په ډېرو نادرو شیانو پسې چې ګرځي چې هغه به راژباړي. فکر نه کوي چې تاسو چې اوس فرضاً په فرانسه کې اوسئ، د فرانسویانو ډېر عادي شیان هم د افغانانو لپاره ډېر مهم دي، دا باید راوژباړي.
د افغانانو لپاره مهم دي، کله د افغانانو لپاره جالب دي اتمن، او د دغو شیانو معرفي کول په خپله د افغانانو فرهنګ غني کوي. البته د یو کار د نه کولو لپاره بهترین عذر دا ده چې سړی وایي چې دا کار زه ښه کول غواړم، یعنی د ښه کول په بانه باندې نه کولو ته سړی لار جوړوي. دا هغه څه دي چې موږ ډېر افغانان په دې باندې اخته یو، غواړو چې شاهکارونه وژباړو، غواړو چې شاهکارونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو، او په نتیجه کې هیڅ هم نه کوو.
یو بله خبره، که څوک څه نشباړي لیکن ځینې افغانان دي په مثلا په اروپا کې فعالیت کوي، دلته شعر لیکي، دلته داستان لیکي، خو د دوی په شعر او په داستان کې اوس هم هغه د افغانستان اثرات دي، د اروپا آب هوا ادبیاتو دا د دوی په شعر او داستان باندې اغیز نه دی کړی. علت یې څه بولې؟
حتی د افغانستان آب هوا هم په شعر کې نشته. دوی هغه د افغانستان ګودر او منګای په شعر کې ده، هغه د کلیوالي سندرې په شعر کې دي چې اوس په کلیک کولو کې نشته دی. یعنی دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي، او دغه خیالي افغانستان نه د افغانستان نمایندګي کولی شي، نه اروپایان ته د افغانستان په اړه څه زده کولی شي، نه په خپل افغانان ته څه لري.
استاد منلی که مثلا عام افغانانو تراش، هغه افغانان چې پاکستان ته ولاړل، مثلا جنوی عوام عادي خلکو، جنوی د غنیو د جوسو د ایستلو ماشين وطن تراور، هغه افغانان چې بازګران و ویران ته ولاړل، له خوې د پستو د باغونو چلز د کو باغونه په افغانستان کې شودل، لیکن تعلیم یافته افغانانو چې اروپا ته راغلي دي، امریکا ته راغلي دي، دوی او ادبیاتو سره اوسب سرکار لري. د دوی په ادبیاتو کې علت تاسو څه غنی چې دوی ولې د ټولنو هیڅ اخیص نه دی اخیسته په خپل لیکنو کې؟
نه نه، ما مخکې فرض وکړ چې اما خبر ده چې د سره د افغانستان یو خیالي تصویر دی، او غواړي چې هغه خیالي تصویر وپالي. نو دغه خیالي تصویر پالل دوی د یوې خوا د اروپایي واقعیتونو نه لري کوي، او د بلې خوا د افغاني واقعیتونو نه لري کوي، او د زوړ ترمنځ د ځینې لار وکړه.
ځینې کسان چې بیا ګودر ته هم اشاره نه کوي او هڅه کوي چې نوی موضوعات په شعر کې راواخلي، لیکن بیا هم کلونه کلونه په اروپا کې ژوند کړی دی. مثلا د شعر موضوع ته که زراشم، په شعر کې ډیر ښکار ریالیزم په اروپا کې دود دی او عام دی، لیکن د افغانانو په شعر کې اوس هم معشوقه پکې ورکه ده. هیڅ څوک نه پیژني چې دا معشوقه څوک ده. ولې دا اثر هلته نه انتقالیش؟
دا اثر بیا هم ځکه نه انتقالیږي چې دلته افغانان د دې پسې نه دي ګرځېدلي، چې لومړی اروپای واقعیتونه درک کړي او بیا یې خپل فرهنګ ته انتقال کړي. د اروپایي واقعیتونو نه دوی د ورځني ژوند مسایل اخیستي دي او په هماغه کې محدود پاتې شوي دي او مختینه د ننوتي او خپل فرهنګ ته د انتقال دپاره یې په دغه ورځنیو مسایلو کې ډېر څه نه ویني چې خپل خلکو سره پرې خبرې وکړی شي. نو داسې یو ډول لار چې نه ورکه ده د دوی نه هغه څه چې د دوی د ژوند صحنه ده او هغه څه چې د دوی د فکر صحنه ده دا دواړه صحنې سره په ارتباط دي.
فکر نه کوي چې یو علت شاید دای چې دوی چې په کوم وطن کې ژوند کوي، په کوم اروپایي هیواد کې، امریکایي کې ژوند کوي، هلته لږ ژبې سره آشنا دي، خو دغه ادبیات نه لولي چې اثر پیوږي.
نو د ادبیات نه لوستل لکه عام همدغه ده چې دوی د ټول سره آشنا دي ورته خپل نه دي، دا ټول سره کړی نه ده، د ټول نه په مسل نه ورنه نه وتی، دوی فقط د ټول کې ژوند کړی دی او ژوند یې د څه ورته چې ورځي شپه کړی او شپه سبا کړی دي. نو په داسې حالات کې د فرهنګ د وجه لپاره څه کول مشکل دي. د فرهنګ د وجه لپاره باید سړی په یو فرهنګ کې ورننوځي، هغه را خپل کاندي او بیا چې خپل خپلو خلکو ته منتقل کړي. دغه کار زحمت غواړي او دا زحمت ډېر کم خلک په ځان باندې وړي.
هغه کسان، هغه لیکوال چې یو څه بوی کوي، یو څه ویني، یو څه اوري او یو څه لمسوي او هغه نشي لیکلی، نو دا څنګه ادبیات؟
نو دا دغه ادبیات چې موږ نن واقعا تجربه کوو، یعنی هغه ادبیات چې وختونه پردي دي، نه د خپل خلکو په درد خوري او نه بل څه په درد.
له شاغل منلي په مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب په 208 پیته مخونو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب عبدالنافع همت لیکلی دی. د ډرامې د لیکلو لپاره د نړیوالو کرکټونکو یو وړاندیز دی چې د شکسپیر، آنتون چخوف، آرتر میلر او داسې مشهور لیکوالو ډرامې باید لومړی ولولي. په افغانستان کې د ډرامې لیکوال په نشټ برابر دي او که ووایم چې نه یې لرو خبره به مې ممکن سموي. نړیوال ډرامې هم ډېری کمش بدل شوې دي، نو د خلکو د پوهېدو لپاره مثالونه مهم دي. له شاغلي همت څخه مې همدا پوښتنه وکړه چې دوی په دې کتاب کې موضوعات له مثالونو سره لوستونکو ته روښانه کړی دي که څنګه.
ما ته ډېر هڅه کړې ده چې یو واري عملي لارې چارې روښانه کړم او بیا د یو مثال راوړم چې ما هغه هم یو نړیوال مشهور اثر تخي او هم زموږ د ټولنې سره اړخ ولدي.
همدغه مثال تاسو د ډرامې په شکل باندې وړاندې کړی دی او کنه صرف اشاره مو ورته کړې ده چې لدی کې د څه ډرامه لیکل کېدای شي؟
نه نه، پر مثال مې راخصري، یعنی ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال راخصري، یعنی د ناول سره راخصري، یعنی د نړۍ کیسو څخه راخصري. په دې خاطر چې د ډرامه سره پر کیسه باندې ولاړی
د ډرامې د لیکلو په وخت ځینې ناقدان دا وړاندیز کوي چې شای دا شوی چې لیکوال د ډرامې کلایمکس یا د اوج لټکی پیل کړي، لیکل پیل کړي، بیا یې پای ولیکي او وروسته لومړی برخه ولیکي. داسې وړاندیزونه ممکن نوې ډرامې لیکوالو ته شوی. همت صاحب، ساس په کتاب کې د اړخ ته څنګه توجه شو؟
نو دا خبره عمومي ځاپر اگر سم نه ده څلې د اوج څخه شروع کی، دا خبره د تیاتر پر ځمکه کې ده. د تیاتر پر ځمکه کې معمولا درې پردې، نو په اوله پرده کې کرکټرونه معرفي کیږي، بیا وروسته د دې ترمنځ کشمکش دی، بیا وروسته نتیجه یا کنکلوژن دی. نو په سریال د دوی ډرامو کې په تلویزیون ډرامو کې بیا دا خبره سمه نه ده. نو بیا موږ د رادیوي یا د تلویزیونی ډرامو یو بل برخه لرو، یو ټوټه چې هغه ته سپارت وایي. سپارت د ډرامې هغه د ټولو وړوکې ټوټه ده چې هغه په اوج سره پیل کیږي او په اوج سره پای ته رسیږي. د نتیجه ټوله په همدې کې خلاصېږي، یعنی هر څه په همدې کې راځي.
یعنی تاسو وبخښئ، یعنی تاسو مختلف ډولونه د ډرامې واضح کړي دي او مثالونه مو بیا ورکړي دي.
و ما د تیاتر څخه نیولې، یعنی د تیاتر برخې مجلار اوړي دي او د تیاتر په برخو کې هم پر داسې برخو ځغدلم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چا نوم نه دی اوریدلی. لکه مثلا مخفی یا انویزیبل یا پټ تیاتر چې دا یو داسې تیاتر دی چې په نړۍ کې ستا ډېر خلک خوښوي، ډېر موثر دی، زموږ په ټولنه کې به ډېر ګټورې که کاشکې موږ درلودی خو نه لرو. دا مې هم تشریح کړی دی، ګټې مې تشریح کړی دي، جوړښت مې تشریح کړی دی. نو دغه خبره چې تاسو یاده کړله دا یوازې په تیاتر کې ډېر موثر دی.
احمد صاحب، د تیاتر د ډرامې په ارتباط د اوږدې صحنې په برخه کې یا د اوږدې مکالمې په برخه کې کرکتون کې دا ټینګار کوي چې په یو عمل یا یو حیرانوونکي پیښه کیسه بدله کړي یا بل پردې ته خبره واړي، دا مسله څنګه د تیاتر د ډرامې په برخه کې روښانه شوی؟
نو ورته ډایلاګونه که تیاتري هغه که تلویزیونی که ډرامه وي، نو دا یو عیب بلل کېږي. ډېره باید هڅه وشي چې ډایلاګونه ډېر لنډ وي او عام فهم وي، یو د بل سره تړلي. په زړو ډرامو کې دې نوي ضرورت ته نه ګوري، نو نتایج ته نه ګوري، خلکو خوښ ته نه ګوري. یعنی پوره نیمه صفحه یو ډایلاګ ما لیدلی دی او ما د ډایرکټرانو څخه اورېدلي چې دا چې کله موږ په ممثلینو باندې یادوو نو دا درې ورځې وخت لګېږي، دا یوه هفته وخت لګېږي، تا میاشت وخت لګېږي. بس په یوه میاشت باندې یو ممثل یو ډایلاګ په یادوي اورېدونکي به څه متاجل کړي. دا دومره وو ډایلاګ
احمد صاحب وبخشي، په همدې برخه کې فکر نه کوي چې نوې ټکنالوژي ډېره مرسته کوي؟ کېدای شي چې د ټکنالوژي په برکت باندې دغه مکالمې څوک حفظ نه کړي او وایي وایي لخته وایي او تمخته په پاڼه کې وي.
بخي ما کتاب پر دوه برخو ویشلې دي، یو د ډرامې داستاني برخه ده، یو د ډرامې تخنیکی برخه ده. په خوا چې په ډرامې لیکل کېدلې نو لیکوال به داسې فکر کوي چې دا د ډرامې تخنیکی برخه په ما پورې اړه نه لري، دا د ډایرکټر کار دی. اما اوس وضعیت داسې نه دی، اوس چې هر ډرامه لیکل کېږي دا تخنیکي برخې ځکه ضروري، اول خو د ډرامې فارمټ ضروري دی. څوک چې ډرامه لیکي دی د اول سره د ډرامې خصوصیات چې لادي په احتیاط ته لیکي، هغه یوه ډرامه ده که یې راډیو ته لیکي، یعنې دا سکریپت یې فرق کوي، ډایلاګونه یې فرق کوي، دا ټول داستاني خصوصیات یې فرق کوي، او که د تلویزیون لپاره لیکي دا فرق کوي. حتی په دغه پخوانیو ډرامو سکریپتونو که تاسې وګورئ دا د ډایلاګ د ویلو دغه طرز به نه لیکي چې په خندا په ژړا په ژړغوني حالت، دا باید ولیکي په دې ډایرکټر نه دي خبر چې تاسو څه ډول هدیا ده. هغه اصلي مرکزي هدیا یا هغه فرعي هدیا هغه د ډایرکټر چې هغه ممثل چې به کومه خبره کول چې لیکوال به غوښتل هغه به بلې خواته کله کله تلله. اما اوس دا شی ډېر د ظرافت خواته تللی دی، ډېر د دقت خواته تللی دی. اوس ډایرکټر لیکوال او ممثل دا یو د بل سره نږدې شوي دي، یعنې یو د بل څخه زده کړې کوي، یو د بل په اړتیاو باندې پوهېدلي دي. یعنې لیکوال که اوس ډرامه لیکي باید د ډایرکټر اړتیاو ته پام وکړي، د ممثل اړتیاو ته پام وکړي او ځینې تخنیکي اړتیاو ته پام وکړي چې آیا دا تمثیل کېدای شي او که نه شي تمثیل کېدلی. اما خبر چې تاسو وکړه د ډایلاګونه رښتیا هم اوس ټکنالوژي دا کار اسانه کړی دی، یعنې ځینې ډایلاګونه په موزیک باندې د دې پر ځای چې دوی وایي چې زه دومره غمجن یم او دا دی که یوازې په تندي باندې لاس ونیسي او د ده په بکراوند کې یو ډېر غمجن مثلا موږ د افغانستان په د موسیقي په حالاتو کې سارنګي چې ورته وایو، سارنګي معمولا یو ډېر غمجن موسیقي ده چې دا که چېرې په بکراوند کې دا تمثیلي کې دا سړی غمجن دی بېلې چې خبرې وکړي، نو دا ډېر اسانه ده. یعنې سره زه موافق یم دا کار ډېر اسانه کړی دی چې ډایلاګونه را لنډ شي، یا ځینې داسې حرکات شته، یا ځینې داسې نور دا دیکور داسې جوړېدلی شي چې اصلا ډایلاګ ته بېخي ضرورت نه پیدا کېږي او یوه اشاره به کافي.
تاسو د فارمټ جوړښت موضوع ته مخکې اشاره وکړه، ځینې کره کتونکي دا وایي چې د ډرامې تر لیکلو مخکې باید پایل منځ او پای ته پام وشي، او ځینې بیخي د پایل منځ او پای سره بیخي نن سبا مخالف دي. خو بیا هم دا موضوع خصوصا د هغه چا لپاره لکه په افغانستان کې چې ډرامه لیکي پایل او منځ او پای مهم دی، ځکه چې مبتدی ډرامه لیکوال لرو. څنګه دا مسله تاسو روښانه کړئ په کتاب کې؟
تاسو بیا دغه ډرامې د لیکلو دغه عملي پړاوونه مو هدف دي او دغه داستاني؟
نه نه، په خپل ډرامه د خپل ډرامه، یعنی په ډرامې کې پایل او پای او منځ ته پاملرنه د لیکلو په وخت ضروری ده؟
دا ډېره ضروری ده.
یعنی زما پر نظر کړی چې زه ډرامه د اول وار مثلا تلویزیون چلانوم یا رادیو اورم زه باید پاسم چې دا څوک دی او څه غواړي. بیا چې دوی کله د ټکر مرحلې ته ځي نو بیا چې وروسته هغه دوی دغه بیا هغه ټول رازونه چې افشا کېږي هغه هغه اوج دی کلایمکس دی. ډېر وخت داسې ډېرې ډرامې چې زړې ښه پوهېده چې نتیجه معلومه شوله ډرامه ډېر اوږده شوي. یعنی دا ډېر ضروري دی چې باید په پام کې ونیسه چې کله ډرامه هغه کلایمکس اوج ته ورسېده باید ډېر ژر رالنډ نه شي او ختم شي. کله چې بې ځایه اوږدې شوي دي دا په دې معنا چې لیکوال په دې نه دی پوهېدلی دغه پړاوونه ښه نه دي وډلي په ترتیب سره.
یعنی پلاټ ته سم پام نه دی کړی لیکن دلته دی لیکن د پلاټ تر څنګ یو خو اصلي پلاټ دی چې دې ته باید پام وشي. بل فرعي پلاټ دی چې د کرکټرونو په وده کې مرسته کوي. دغه فرعي پلاټ ته تاسو اشاره کړې ده په خپل کتاب؟
ما په بل شکل باندې اومه فرعي پلاټ اشاره کړې ده. موږ ته یو بل باس لرو چې دا تر اوسه پورې په ډرامه کې اصلا په پښتو کې باس نه ور باندې کړی. په تېره بیا یعنی په لنډو ډرامو کې چې موږ ته سیمر پرې وایو یعنی هغه ډرامه بیا ون اپیسوډ چې ورته وایي چې په یو اپیسوډ کې خبره شي دا کار خو ډېر اسانه وي. یعنی دا لنډه ډرامه د لیکوال کوي چې په خپل ذهن کې دغه د هر کرکټر د خصوصیات دا د هغه پیش په یو کرکټر پورې تړلي هغه په خپل ذهن کې ترسیم کړي هغه نه زیریږي. اصلي ستونزه په اردو ډرامو کې ده چې هغه شل کاله دېرش کاله پنځوس کاله شپېته کاله اویا کاله چلیږي. دغه د کرکټرونو د دوی دا پیش باید چې یاداشت شي. مثلا د نوي کور ژوند ډرامه تقریبا نه دی اوس دېرش کاله کېده چلیږي. نو دا که لیکوال د کرکټر دا ټولې پیشې د ده یاداشت دی کې د اولې ورځې څخه بیا د ده څه دغه کرکټرونو دا پیشې ګډولیکېږي. د مثال په ډول په ډرامه کې یو کرکټر دی د زړه عملیات یې کړی دی هغه د زړه تکلیف لري. ډاکټر یې وده توصیه ورته کړې ده چې ته به فزیکي کارونه نه کوې یا ته ډېر به پلی نه ګرځې. نو هغه خو د اورېدونکو یا د لیدونکو یاد نو بله ورځ موږ د ده څخه فوټبالر نه شو جوړولی. خو که دا پیښې موږ یاداشت نه کړو یعنی یو عملي مثال په افغانستان کې یو عملي مثال په افغانستان کې د نوي کور ژوند ډرامه ده. دوی یو ډېر غټ کتاب لري د هر کرکټر چې دی څنګه ډرامې ته راغلی هر څه چې برده باندې تېر شوي دي دا یې ډېر په تفصیل ډېر په دقت سره یاداشت کړي دي. حتی فصلونه ورته معلوم دي چې په مني کې دا پیښه ورته راغله په ژبې کې دا ورته راغله دا ناروغي باندې تېره شولې دی سپین زر دی اوس یعنی هغه په سوم د راډیو ده خو هغه جسمي حالت یې نه ده معلوم کړی چې دی اوس ډنګر شوی دی دی اوس ژر یې سپینه ده دی اوس کمزوري شوی دی دی اوس امساره دی دا دی. نو که چې یو څوک په ډرامه کې دي خلک پوه کړه چې دا سړی زوړ شو بډا شو دا ویاو کال شو نو بیا خو دغه څه کرکټر یا فوټبالر نه شو جوړولی یا که څوک په پیښه کې وړون شو بیا خو هغه ډریور کولی نه شو. نو او دا هغه وخت کېدی شي چې موږ پیښې ډېر په دقت سره یاداشت.
شغل همت ویل چې ډرامه په کیسه ولاړه ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې یوه کیسه لرو خو سمدستي له کندوز راپور لرو چې هلته د کتاب پلورنځیو بازار سوړ شوی دی. پخوا د کندوز ښار د ولایت په واټ کې په لسګونو کتاب پلورنځیو چې په ځای د کوژدو ودونو او نورو محفلونو لپاره د ګلانو د اخیستو دوکانونه ودن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله په خوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په ورستوي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی.
به دلیل یې کې کاروبار کتاب فروشي پر رنګ نه بود مثل ګل فروشي. واقعیت
د کتاب پلورنې کاروبار بې خونده سوی و. په هیواد کې د بیکارۍ له امله ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعې لپاره کتابونه واخلي او تر څنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لاملونه دي چې موږ له کتاب پلورنې سره مخه ښه وکړه او پر ځای مو ګل فروشي جوړه کړه.
د کندز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکو نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
مردم امروزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی اثر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتی ربیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې وروستي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی وو. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ رادیو ته وویل،
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله وسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه داده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا ترڅنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي،
اکثر ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بل لټ کېدل شي. د ځوانانو څخه مه هیله داده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو مانوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدلارو په لور باندې زی او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو لامل له هیواد د فرهنګیانو لیکوالانو او علم ادب منوالو وتل، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری او ترڅنګ انټرنیټ او خواله رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي. مخکې تر دې چې د دېشمنې پاړه راپور خپور کړو، لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونزوی څخه به د دې کور په اړه واورو.
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا دخوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغې دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمه یوه پراخه سیمه وه، دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای او په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، مال مشرانو اورېدلی دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنۍ کور تر ډیره حده پورې یوازې یوه برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیری برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی شو چې د احمد شاه بابا اوسنۍ کور یوازې هغه د پامل ځای دی، دغه د پریکړو ځای، دغه د مطالعې ځای او دغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او ترڅنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پسر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا مچا بابا څه امر کوي او دی باید عملي کړي. په یاد کور کې د ارواشاه د شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر د نن سوي دی چې د کندهار د مشرانو سم اوریدل دي چې پلستر لدی عمل وسو چې د احمد شاه بابا د هغه وخت په کور کې د نن نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواشاه داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکي څوک پیدا سي پلستر په مسلکي ډول رابیل کې برته هغه نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدلې ده دا چې په دغه کور کې لکارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو پسپین او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشناک گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلاو ښکلا هم لري.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی د حکومت اطلاعات فرهنګ وزیر د احمد شاه بابا له کور څخه په کندهار کې لیدنه کړې او شمنه یې کړې چې دغه کور برغوي او د سیلانیانو لپاره به پرانیستی وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار شهر د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څخه د وړاندې راپور خپور کړی وو چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړې دوله غواړ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمد شاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي.
وزارت جمن دی چې د تاریخي عبادتو بیا راغونه وکي او د ویجاړېدو څخه وساتل شي.
شاغلی سعید زیاتوی چې د احمد شاه بابا کور درې سوه کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي عبیداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم دې ارزښت ته پکتو غواړي دا کور ورغوي تر څو د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو پام ځان ته واړوي.
ډیر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په ستدي روښانه ټول هیواد کې امنیت راغلی دی. همداراز کندهار ته ډیر سیلانیان راځي او دوی زیات تمرکز د تاریخي عبیداتو پر لیدنه باندې نو دا کور غور سي او سیلانیان بالا ډیر راجلب کی او مشوره د ډیرو سیاحینو سیلانیانو قربانه ووسو.
د احمد شاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالحادي وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو کچیر دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي، دلمن دوم راځي، مثال د کابل سوم راځي، جلال آباد سوم راځي، هغه چیزه بس منظم مزم سال سپادې زور تناسب سیلانیان چې راځي سړی وګوري ډېر خوشاله سي. نو دی وایي چې د جې کار څو شروع کیږي مارته ویل چې مال د خیر سره په دا اوس امارت کې به د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي برابر سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وساته سي د نړۍ دوه سبم محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دونه خوشاله سي چې چوپیسي ورکه هم دونه خوشاله کیږي کله د سره چوي.
پکندهار کې د احمد شاه بابا د کور په چیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه وابدي استه چې یو شمیر بیا رغونی او ساتنې ته جدیارتي لري.
طالبانو شمنه کړې ده چې پکندهار کې به د احمد شاه بابا کور رغوي. د دې کور پاره د جمهوریت پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم د کندهار د سفر په وخت ژمنه کړې و چې دا کور به د ارګ د سلام خانی مړی په څیر رغوي. په هغه وخت کې د کور د استملاک ستون سو او چارواکو ویلي وو چې دا کور به تر ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي چې سیلانیان یې لیدو ته ورسي، خو هغه ژمنه په ځای نه شوه. اوس طالبان ژمنه کړې ده چې دا کور به رغوي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
دا سدي رادیو ادبی مجلې د پروګرام روسیو تر رسیدلې یو د هسپنوم د لیکوالي عابد سپوشمۍ لنډ اکسلرو چې د خبرونې ته په خپل شخص سب کړې را لېشلې.
د کوټې لکړکۍ لاندې سرک ته ګورم، یو یو موټر حسابوم چې تیریږي، لګلري یو پلورنځي هم ښکاری، خلق نشم صحیح کولای، خو زیړ چتری وینم چې پرې ولاړه ده. دوه ساعته کېږي چې دې کړکۍ ته ولاړه یم. نن مې له سهاره زړه ډک دی، هیڅ نه پوهېږم څه وایي څه غواړي، بس یوازې درد احساسوم. د ژړا غږ یې اورم خو پر علت یې هم نه پوهېږم. کلک پام ورته وکم، پوهیږم چې ما به هم ځان سره په چغو کړي. کړکۍ مې بند کړه، نور نو په کوټه کې وخت نه تیریږي. کرمچ مې په پښو کړل، انوارۍ کې مې دبل کوټ ته وکتل، خو زړه مې ونه شو چې وای غوندم. ښایي زړه مې و چې د ژمي یخی هوا سره لوبې وکړم. راښکته شوم، بایسکل مې راواخیست، خو نه پوهېدم چیرته لاړه شم. بایسکل مې له ځان سره روان کړ. د کوڅې پای کې همغې زیړې چترۍ والا هټۍ ته ورغلم. آیس کریم یې جوړ کړی و. له ما مخکې یو ماشوم او له ماشوم سره یو د ډیر عمر سړی هم ولاړ و. ډبل کوټونه یې اغوستي و، لاسونه یې خولې ته نیولي و، د لاسو ګوتې یې ګرمولې. یو آیس کریم مې واخیست او روانه شوم. له کوره ډیره لرې لاړم، خو د زړه حالت کې مې هیڅ بدلون حس نه کړ. د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي پوره کېدو وه. ځان سره مې وویل، ځینې وخت چې ژوند کې هر څه ولرې بیا هم ولې داسې ښکاري لکه هیڅ څه نه لرې؟ چې هر څومره خوشحاله اوسې بیا هم د زړه په یو کونج کې درد ولې حسوې؟ چې ټولې لارې درته خلاصې وي خو بیا هم پرې د تللو لیوالتیا ولې نه لرې؟ همدا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدې او د زړه ورک درد پسې ورکوم. کله مې زړه غوښتل سترګې پټې کړم او خوله خلاصه او دومره وژاړم چې ټول طبیعت، ځمکه، ونې، پاڼې، لارې، کوڅې را سره واوري، خو ژړا ته مې لا هم زړه نه شو ښه کولی. دمې ته ناسته وم، آسمان کې یو یو ستوری په ښکارېدو شو. ورکتل مې اوبو کې لرې د ګروپونو سیوري هم ښکارېدل، خو زړه مې نه ښه کېده. هماغسې پټ پټ خوږېده. ښایي د چا اوږه مې په کار وه چې سر پرې کېدم، یا هم ښایي د چا ګرم کوټ مې په کار وه چې راوای غوندې، او یا ښایي د چا درانه لاسونه مې په کار وه چې رانه تاو یې کړي. ښایي د مور غږ مې غوښته چې وای ورم. نه پوهېږم. پورته شوم، بایسکل باندې مې پښه واړوله، روانه شوم. د کور د کوڅې دوکان کې لا هم یو یو کس ښکارېده چې ځي او راځي. کور ته راورسېدم، ستړی وم، سترګې مې پټې کړې. ویده شوم، پوهېدم چې سبا ته به یو څه خایم.
همدې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې دا غاڼه رانغاړم. تر بلې وې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدي وي.